آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي
السلام علیکم امریکا تایید کړه چې په موصل کې په ملکی کسانو برید ائتلافي ځواکونه کړی دي د غبرید چې د مارچ په 12مه د موصل شهر په الجایده ولسوالۍ کې وسو د 200 څخه زیات ملکی کسان وژل شوي دي د امریکا پوز د یک شنبه پر ورځ ول د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د موصل شهر هغه سیمه چې د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې د هوایي برید کړی دي د رایټرز خبري اژانس راپور له مخې ځایي اوسیدونکو او چارواکو ویل دي چې کېدای سي چې د پاسه 200 ملکی کسان هم په دغه برید هوایي برید کې وژل شوي وي د امریکا لخوا د غبرید تایید د ورسته د عراق حکومتي ځواکونه د یک شنبه پر ورځ د موصل شهر لودیزه سیمه د بیرته نیولو عملیات له دې وجې ودرول چې ډیر زیات ملکی تلفات اوښتي دي د امنیتي ځواکونو وایند وویل داسې ښکاري چې دا ګام د دې پیښې له وجې اخیستل شوی دی ایران په خلیج کې د متحده ایالاتو د جنګي بیړۍ د ضرورو خبر رد کړی دی او د نشتو خبرداری ورکړی دی ایران د شنبه پر ورځ د امریکا هغه تورونه رد کړي چې وای دا غو تیزو کشتیو د خلیج په بیره کې د امریکا متحده جنگی بیړۍ ته نږدې ورغلی دي او ویلي دي چې واشنگتن به د دې ځمواري کده تیلو د انتقال په دلاره کې کوم نشته رامسته سي د امریکا د سمندري ځواکونو کمانډانانو له دې مخ کې په ایران تور ولګوه چې نړیوالو سمندري لارو کې د امریکا سمندري بیړۍ زور ولې دي چې د هرموس په تنګي کې تیرېدلې او ویلي دي چې براتلونکي کې کوم داسې پیښه بیا تکرار سو نو کېدای سي غلط تعبیر ترې واخلل سي او وسلواله نشته رامسته سي دا لومړی ځل دی چې د امریکا جنگي بیړۍ د سمندر په دې تنګي کې ننوتی په دغه لار د نړۍ په سلو کې 10% تیل انتقالیږي لکه وخت رئیس چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ وخت ترلاسه کړی دی د ژمنه کړی دی چې د ایران پر ضد به سخت دریځ ولري د بنگلاديش پولیس ویل دي چې د هیواد په شمال ختیځ کې د کومندو ځواکونو د وسلوالو په یو مرکز چاپا وهلی او په دوو جلابمي چاودنو کې درې کسان وژل شوي دي چې د پولیسو یو افسر هم پکې شامل دی دغه چاودنې د شیلاټ پولیسوالۍ کې لاغه یو ورځ وروسته شوي چې یو ځانمرګ برید کوونکی د هیواد مرکزي هوایي ډګر ته نږدې د یو پوستې تر څنګ ځانته چاودنه ورکړه د دې برید مسؤلیت د اسلامي دولت ټلې په غاړه اخیستی دی وسلوالو د پټن ځای تر څنګ په چاودنه کې دوه کس وژل شوي او د دې څخه زیات ټپیان شوي دي د پولیسو یو افسر بیا د یوې ودانۍ د باندې وژل شوی دی دا خبره د پولیسو یو چارواکي رکن الدین رایټرز خبري اژانس ته کړې ده د ماجرینو او پناه غوښتونکو یو بیړۍ د ترکیې د کواش عدسیې شارګوډي سره نږدې په اوبو کې ډوبه شوې ده د ترکیې مطبوعات ویل دي چې سایلی ګارډ یوازې د یوولسو مړي پیدا کړي دي او ډېر کسان لا هم ترې تم دي د امریکا د بارنیو چار وزارت وایي چې د بارنیو چار وزیر ریکټرسن به د امدی میاشتې په 1.5 منټه د ناټو د غړي هیوادونو د بارنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي په پام کې و چې د غونډه د اپریل د میاشتې په 15مې او 16مې نیټې سیبي وایي چې بیا امریکا ویلي وو چې د بارنیو چار وزیر به پکې برخه وانخلي د پاکستان د پوز لوی درسیس کمر جاوید باجوا وایي چې د افغانستان او پاکستان پولې د اغزن تار لګول یې پیل کړی دي او هغه سایو ته به لومړیتوب ورکړل سي چې وسلوال پرې اسانۍ تګ او راتګ کولی سي جنرال باجوا دغه پلان د شنبه پر ورځ په کابل سیمه کې د خپل سفر په ترڅ کې وکړ په نړۍ کې د شنبه پر ورځ میلیونو کسانو په زرګونو شهرونو کې د مځکې په سات کې برخه واخیسته د دې کار مقصد د اقلیم بدلون ته توجه راجلبول دي تبې نړیوالې بودیجې یا WWF په لومړي ځل په 2001 کال کې د مځکې سات په استرالیا کې منځل پیل کړ د نړیوالې هڅې مقصد دا دی چې د لاندې کچې څخه په خلکو زور اچول دي چې د انرژي استعمال کم کړي چې د دې سره مرسته وسی چې د اقلیم په بدلون پر ضد کار وسی د شنبه پر ورځ د ماسکو د سرې څلور لارې تر لندن بیگ بنګ او د سډنی د اوپرا هاوس څخه د اماراتو د برج الخلیفه پورې د شپې په 8:30 بجې د شپې تو د کیکو د پاره خلکو خپل څراغونه کم او یا مړکړل او په شمالي امریکا کې چې اوس 8:30 بجې سوې څراغونه مړکېدل شروع سی دا او د دې سات خبرونه
تاسې خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. جمهور رئیس اشرف غنی په بلخ کې د ښوونځي د زنګ د ژغولو په هدف مزار شریف ته تللی و، خو په تجارتي برخه کې یې د وروستیو پرمختګونو یادونه هم وکړه. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه رپورټ راکوي.
جمهور رئیس اشرف غنی بلخ ته د ښوونځي د زنګ وهلو په خاطر سفر درلود، خو د معارف په اړه له خبرو مخکې وویل چې د افغانستان دښمنان غواړي د دغه هیواد لارې وتړي، خو افغانستان زیاتې لارې لري. هغه له ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. وی ویل افغانستان دوباره د مرکزی آسیا نه بیلیدونکي برخه شو. که د افغانستان دښمنانو فکر کاوه چې زمونږ لارې به بندي کړي، خو مونږ زیاتې لارې لرو او مرکزی آسیا ته له سفر وروسته د افغانستان سوداګري له دغو هیوادونو سره زیاته شوې ده. لنډ فکر خلکو فکر کاوه چې د وړو د کمبود له امله به د کابل خلک مظاهره وکړي، خو د کابل خلک مظاهرې نه کوي. جمهور رئیس په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د ریل د پټلۍ د غزولو یادونه هم وکړه. وی ویل چې بلخ به د منځنۍ آسیا د هیوادونو په څلور لارې بدل شي. زه اطمینان درکوم چې تاریخي بلخ به یو ځل بیا د مرکزی آسیا په څلور لارې بدل شي. که قندوز له بلخ او هرات سره وصل شي، چین او ایران به د افغانستان له لارې وصل شي او ازبکستان به زموږ له لارې خپل موقعیت ته ورسیږي. په تجارتي برخه کې د جمهور رئیس له لنډو خبرو وروسته یې له ښوونکو او علماو څخه مننه وکړه چې د معارف په برخه کې مهم رول لوبولی دی. د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د ښوونځي د زنګ په کړنګولو سره په هیواد کې رسم تعلیمی کال پیل شو. جمهور رئیس ښوونکو ته په اشاره سره وویل چې همدا ښوونکي دي چې اولادونه افغانان او مسلمانان تربیه کوي، او زیاته یې کړه چې معارف په یو وزارت کې خلاصه کېدای نشي، نو ځکه د معارف لپاره یو کمیسون جوړوي چې مشري به یې د بلخ اوسنی والي عطا محمد نور ته ورکړي. هغه زیاته کړه چې تر اوسه 6.9 میلیونه کتابونه ښوونځیو کې زده کوونکو ته نه دي رسیدلي چې سږکال به ورته ورسیږي. جمهور رئیس ښوونکو ته د معارف د زنګ مبارکي ورکړه. د معارف د زنګ ورځ دې ټولو ته مبارک وي. هیله ده چې دغه زنګ په یو ملي اواز او ملي حرکت او په اساسي ډول د معارف د کیفیت د خوالي او د نوي نسل د تربیه لپاره مؤثر واقع شي. نوموړي په هیواد کې د معارف په اړه د زده کوونکو د روزلو یادونه وکړه. وی ویل چې که پر زوی سرمایه ګذاري وکړئ، یو نسل بدلون موندلی شي، خو که پر لور سرمایه ګذاري وکړئ، 15 نسله بدلون مومي. هغه وویل چې د معارف اوسنی نصاب د ښوونکو او زده کوونکو له سویې سره برابر نه دی. اوسنی تعلیمي نصاب د زده کوونکي او ښوونکي له سویې سره برابر نه دی. 14 مضمونونه د نړۍ کوم نابغه په یو وخت کې زده کړي دي. د نصاب د لنډولو او پر نصاب د بیا نظر تیرولو لپاره به کمیسون جوړ کړي چې ښوونکي او پوهان به پکې موجود وي. جمهور رئیس له هیوادوالو مننه وکړه چې معارف ته یې پاملرنه کړې او د بلخ په څیر باثباته ولایتونو کې د معارف وضعیت ښه دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د افغانستان د امریکایي پوهنتون چارواکي وایي چې د پوهنتون له 8 میاشتو تړل کېدو څخه وروسته پرون د شنبې په ورځ بیرته د محصلینو پر مخ پرانیستل سو. دا پوهنتون د تیر عیسوي کال د اګست په 24مه له تروریستي برید څخه وروسته تړل سوی و. د دې پوهنتون د چارواکو په وینا له برید څخه وروسته ډیر پخواني محصلین بیرته پوهنتون ته راستانه سوه، خو د دغه پوهنتون لږ شمیر محصلین نورو پوهنتونونو ته هم تللي دي. پام وکړئ، په دې اړه له کابله د خبریالې لیمې نیازی رپورټ ته.
د تیر سوي کال د اګست په څلور ویشتمه نیټه یو ډله ځانمرګو بریدګرو د افغانستان امریکایي پوهنتون باندې ډله ایز بریدونه وکړل، چې له امله یې د پوهنتون د استادانو او محصلینو په ګډون دیارلس تنه ووژل شول او څلوېښت نور ټپیان شول. د افغانستان امریکایي پوهنتون مطبوعاتي مسؤل زبیدی اکبر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل دا پوهنتون په بشپړه توګه تړلی نه و او په تیرو اوو میاشتو کې د دې پوهنتون محصلینو د آنلاین ټولګیو له لارې زده کړې ترلاسه کولې. خو میرمن اکبر وویل چې سر له نن څخه د پوهنتون دروازې بیا د محصلینو پر مخ پرانستل شوي دي. هغې په دې اړه وویل په لومړیو درې ورځو کې بس د کوونکي د روزنیز پروګرام په ترڅ کې د پوهنتون له نوي چاپیریال سره بلد شي او د مارچ په اته ویشتمه نیټه به د پوهنتون درسونه شروع شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون ډیر پخوانی محصلین بیرته پوهنتونونو ته راستانه شوي، خو د دغه پوهنتون لږ شمېر محصلین نور پوهنتونونو ته هم تللي دي. د دې پوهنتون د چارواکو پر وینا د دوی ویره دا وه چې له پیښې وروسته به ډیری استادان په دې پوهنتون کې درس ورکولو ته زړه ښه نه کړي، خو د دوی د توقع پر خلاف ډیر استادان بیرته دې پوهنتون ته ورغلي او دوی سره یې کار پیل کړی دی. د افغانستان د امریکایي پوهنتون د سیاسي علومو یوې محصلې شفیقې خپلواک امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې له برید څخه وروسته ټولګیوال بیرته پوهنتون ته ورغلي او خپلو زده کړو ته ادامه ورکوي. دا وایي د دې هغه ملګري او ټولګیوالې چې په دې برید کې ټپي شوي وې ټولې بیرته پوهنتون ته راځي او خپلو درسونو ته ادامه ورکوي. شفیقه خپلواک وایي دا ډول بریدونه نشي کولای دوی له زده کړو پوهنتون ته تک څخه پاتې کړي.
نه له داسې بریدونو ډارېږو، نه له جنګه ډارېږو، نه له بل څه شي نه، بلکې هغه کسان چې جنګ کې زموږ له قلمه باید وویرېږي. اصلا یو غوی وېرېږي، که یو غوی نه وېرېدلی هېڅکله یې په موږ باندې له شا وار نه کوو، هېڅکله یې په موږ باندې برید نه کوو. ته بن چې یو غوی زموږ له فکره وېرېږي چې پیاوړی دی، یو غوی زموږ له قلمه وېرېږي، یو غوی زموږ له هوډه ډار لري. یو څوک چې څلورو بجو پورې د شپې په جنګ کې بند پاتې شوی وي، یو انجلۍ وي او هیڅ د ژوند پاتې کېدو تمه یې نه وي، لیکن بیا هم دغه هوډ لري چې د همدې پوهنتون او همدې ځای ته بېرته په زده کړو کې دم ورکړي. تر دې لویه خبره افغانستان ته نشته.
د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې 1200 محصلین په زده کړو بوخت دي، چې 600 د لسانس او ماسټری په پروګرام کې په زده کړو بوخت دي. د دې پوهنتون د مطبوعاتي مسؤل په وینا سږ کال 93 محصلین په دې پوهنتون کې جذب شوي دي. د افغانستان امریکایي پوهنتون له 2015 کال راهیسې په کابل کې فعالیت پیل کړی دی. دا پوهنتون له کابل بهر په ولایتونو کې هم څانګې لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی سپا 1290 اف ام 3.15.
افغان چارواکي د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سرګندونو په غبرګون کې وایي د ملي یووالي حکومت د سیمې او نړۍ په کچه د پخوا په پرتله ښه سیاست لري او د همدې سیاست له کبله افغانستان د نړۍ په کچه یو نوی موقف ترلاسه کړی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د تروریزم او افراطیت د پراخېدو ترڅنګ دغه هیواد د سیمه ییز همکاري پر ځای د بیلابیلو هیوادونو د تقابل په ډګر د بدلېدو په حال کې دی. خو یو شمیر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې د هیوادونو ترمنځ د دغه تقابل ریښې له پخوا څخه موجودې وې، خو اوس زیاتې سوي دي. په دې اړه عبادالله حننزي رپورټ راکړي.
اجرائیه ریاست د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د سرګندونو په غبرګون کې چې ویلي دي افغانستان د سیمه ییز همکارۍ پر ځای د بیلابیلو هیوادونو ته تقابل په ډګر د بدلېدو په حال کې دی، وایي د سیمې او نړۍ په کچه د افغان حکومت وسنی سیاست د پخوا په پرتله ډیر ښه دی. د اجرائیه ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي یووالي حکومت فعال سیاست د دې لامل شوی چې افغانستان د نړۍ په کچه یو نوی موقف ترلاسه کړي. ښاغلی فیصل وویل
دې نظر خپل نظر دی، محترم شخصیت دی، اما د افغانستان حکومت د سیمې او نړۍ په کچه تر پخوا ډېر ښه سیاست لري. زموږ د حکومت اوسنی سیاست د تیرو کلونو په پرتله په مراتبو بهتره دی او د همدغه فعال سیاست په نتیجه کې موږ توانېدلی چې افغانستان ته د سیمې او نړۍ په کچه یو نوی موقف او حیثیت ورکړو.
خغلی فیصل وایي پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د هغه په شان نور سیاستوال باید د حکومت او خلکو سره یو ځای د هیواد د خیراتونکو لپاره ګام پورته کړي او په خپل برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. په خوانی ولسمشر حمید کرزی د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د تروریزم او افراطیت د قوی کېدو او پراخېدو سربېره بل خطر چې دغه هیواد ګواښي دا دی چې افغانستان د بیلابیلو هیوادونو د تقابل په ډګر د بدلیدو په حال کې دی. ښاغلي کرزي ویلي چې په داسې مبهمو حالاتو کې د افغانستان د ژغورنې لپاره ضروري ده چې د ملي یووالي حکومت او ټول افغان ولس په ګډه د یو ملي اقدام له لارې او د یوې ملي تګلارې په جوړېدو سره د روانو ستونزو د ختمولو او د سولې د راوستلو لپاره جدي اقدامات وکړي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې دغه هیواد به هیڅکله هم د نورو هیوادونو د نیابتي جګړې په ډګر بدل نه شي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې روسیې د افغان حکومت له مخالفې ډلې طالبانو سره د اړیکو پخلی کړی، خو ویلي چې دغه اړیکې یوازې د روسیې پر ګټو څرخي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکولسن هم ویلي ول روسیه نه یوازې دا چې د طالبانو سیاسي ملاتړ کوي، بلکې نور مرسته او همکاري هم ورسره کوي. خو اوس چې روسیه غواړي په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه یوه ناسته جوړه کړي، ناتایید شوي راپورونه وایي چې امریکا په دغه ناسته کې له ګډون نه انکار کړی او ویلي دي چې په دې اړه له دوی سره مشوره نه ده شوې چې د یادې غونډې له جوړېدو څخه د روسیې هدفونه څه دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو استخباراتي او نیابتي جګړې له پخوا څخه روانې وي، کوم چې اوس زیاتې شوې دي. د نړیوالو اړیکو کارپوه لطیف نظری وایي دا چې افغانستان اوس د سیمې او نړۍ د هیوادونو د تقابل په ډګر بدل شوی او په افغانستان کې نیابتي او استخباراتي جګړه روانه ده، په دې کې هیڅ شک نشته. د دغه جګړې ریښې له پخوا څخه موجودې وي، خو اوس مهال زیاتې شوې دي. د ښاغلي نظری په باور د هیوادونو ترمنځ دغه تقابل باید پر همکاریو بدل شي چې دا د یوې فعالې ډیپلوماسۍ په موجودیت کې شونې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د پکتیا چارواکي وایي هڅه کوي چې د دغه ولایت معارف له اوسني وضعیت څخه وژغوري. د دوی په وینا د پکتیکا لسګونه زره ماشومان چې زیاته برخه یې نجونې دي زده کړو ته لاسرسی نه لري. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
پکتیکا د افغانستان په یو شمېر هغو ولایتونو کې راځي چې معرفي تر نورو کمزوری او ډیر کار ته اړتیا لري. ځایي چارواکو تازه هڅې پیل کړې دي چې د پکتیکا د پوهنې بهیر له اوسني وضعیته وژغوري. د پکتیکا د پوهنې رئیس محمد نسیم واجد وایي چې د مسلکي ښوونکو ګمارل، د ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول او په خپل وخت د تدریسي موادو رسول هغه څه دي چې د پوهنې پرمختیا کې مهم رول لري. محمد نسیم واجد زیاته کړه هڅه یې دا ده چې ساکل لږ تر لږه شاوخوا 20,000 زده کوونکي هم په ښوونځیو کې شامل کړي چې ممکن 8,000 به نجونې واوسي. هغه وایي
پنځور سوال کې مو د شپږو ښوونځیو د بنسټ ډبرم کې خودله د مسلکي ښوونکو په استخدام کې مو په ډیرو سوال کې مسلکي ښوونکو استخدام کوو. سیالته لغیر سوال مثلا ګیان به زو نو مانه ګیان په ډیر لري ساکي پراته په ګیان کې مو یو قسمه جنل لرو ډیرې استادان لسانس بل تقریبا 2,500 نفر ته مو سیمینار دایر کو په میتودیک برخه کې او په مختلفو برخو کې څو او ساغه استادان ساغه کې د واز لمړي ځله لپاره واز خاطر وي ورمه نه کې ګیان ګومل سوال برمل په خاطر د سیمینار ته درسو نو
که څه هم کارش میر نشته خو د پوهنې رئیس واجد وایي چې د اټکل له مخې په دغه ولایت کې لسګونه زره ماشومان د مختلفو دلایلو پر اساس ښوونځیو ته لاسرسی نه لري چې زیاته برخه یې نجونې جوړوي. د محمد نسیم واجد په وینا د پکتیکا په زیاتره سیمو کې ځینې کلتوري مسایل د نجونو د زده کړو په مخ کې خنډ ګرځېدلې، خو زیاتوي چې په دې اړه یې ځینې پروګرامونه تر کار لاندې دي.
شپونیو کال باید موږ لپاره دی ناسو برخ کې مم ډیر موږ له سرونو ډک کال ول ورو دی ناسو د زکړې په حساب باندې دی یونیسف نړیوال موسسې په مالی مرسته باندې او د درملمن او عمومي ریاست په دې تربیه باندې عمر سپو همکاري باندې موږ د پکتیکا په مختلف ورسوالو کې د ګټ په نامو پروګرام یا د نجونو اسونه زکړه ته نو دا بل لسم ټوګي د نوکي تر شاملې تر څو لسم ټوګي به زک کوي او مصارف ټول نړیوال مصور کوي.
تیر کال پکتیکا کې 9 ښوونځي د ځینو دلایلو پر اساس د زده کوونکو پر مخ تړلې وو، خو د مسؤلینو په وینا د ولسي مشرانو په همکارۍ له دې جملې څخه د 14 ښوونځیو په پرانیستلو بریالي شوي دي. د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت چې د نوي تعلیمي کال د شروع په اړه غونډې ته خبرې کولې ویل چې په معارف کې د اداري فساد تر څنګ نورې ستونزې هم څېړلې او مثبتو نتایجو ته یې هیله مند دي.
خو قنی کون کے حالت نہ دے قنی کون کے پدے نہ دے ہا وہ بمون قنی کون کے حالت رتو وایو چ مون پ پکتیکا پ ہر کور کی وکلن معشوم وکرن معشومہ دوڑا سن پ سن ورور و خور خوتی تا ولاڑ شی دوڑا پنتون تا بریالی شی دوڑا زمون دل بولنے پ په عمارت کې د ټولنې په جوړولو کې د موږ د ولسونو د دردونو په درملنه کې اوږه په اوږه کار وکړو.
قومی مشران هم له خلکو غوښتنه لري چې د ښوونیز بهیر د پیاوړتیا لپاره لاس په کار شي او د ستونزو په هواري کې له دولت سره په مرسته کولو خپل اسلامي رسالت ترسره کړي.
ته به خپله ځکه ورکوې، خپل به کوټې ورته جوړوې او خپل کنکلي به مکتب ته لګې، په خپله هڅه وکړې. لکه موږ چې د آخر په ولسوالۍ کې اوس د یو به مکتب افتتاح په دا اوس منې باندې وکړه، د نجونو مکتب مکتبونه جوړ کړي او کوشش پرې وکړي چې ټول ولایت خلکو ته یاوي. د خدای په نامه که یو پلار خپل اولاد ته جواب ویایي په ورځ د آخرت او نه په دنیا کې ویلای شي.
پکتیکا اوس مهال په 309 ښوونځیو کې 150,000 زده کوونکي لري چې 1500 نجونې دي. خو د مسؤلینو په وینا د ولایت نفوس ته په کتو سره باید دا شمیر څو برابره زیات وای. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا پیشنهادي روغتیایي لایحه د دغه هیواد په کانګرس کې تصویب نسوه. وروسته له هغه چې جمهوریت غوښتونکو د دغه لایحې لپاره لازمه رایه ورنکړه، د کانګرس رئیس پریکړه وکړه چې یاده لایحه له کاري اجنډا څخه وباسي. په دې باره کې رپورت واوري.
Further consideration of HR 1628 is postponed.
دا د جمهور رئیس ټرمپ لپاره خورا مهمه مسله وه. هغه هڅه وکړه چې هر رایه ترلاسه کړي او خپل لومړی ستره پالیسي تصویب شي، خو پاتې راغله.
مونږ خورا زیات نږدې شوي، خو کله چې بل لوری یعنی ډیموکراتان یوه رایه هم نه درکوي نو دا په رښتیا یوه ستونزه وي.
که څه هم جمهور رئیس ډیموکراتان ګرم وبلل، خو د خپل ګوند دننه درځونه د دې سبب شول چې هغه سخته ماتې وخوري. د جمهور غوښتونکو محافظه کاره ګوندي ډلې د جمهور رئیس له مرستیال مایک پنس سره د کانګرس د ودانۍ په یوه غونډه کې وروستۍ خبرې رد کړې، او کله چې نورو جمهوري غوښتونکو په ټولنیزو رسنیو کې خپله بدګماني څرګنده کړه نو د استازو د مجلس رئیس سپینې ماڼۍ ته ولاړ چې ورته دغه بد زیری په خپله وسپاري. ښاغلی ټرمپ او ښاغلی رایم د هغې مهمې ژمنې د پوره کولو لپاره له یو بل سره له نږدې کار وکړ چې د ټاکنو د کمپاین په جریان کې یې د اوباما د روغتیایي پاملرنې قانون د لغوه په اړه کړې وه. هغوی وویل دې موضوع د هغوی په اړیکو کې بدلون نه دی راوستلی.
رئیس راین ماته ګران دی، هغه ډېر زیار وایست خو د بېلابېلو ډلو له امله هغه په خپلو کارونو کې بریالی نه شو.
خو دا د جمهور رئیس لپاره یوه شخصي ماتې وه.
هغه ویلي وو چې هغه به ثابته کړي چې وروستی معاملهګر واوسي، خو په لومړۍ معامله کې دا کار ونه کړای شوای.
دا استازو د مجلس رئیس راین هڅه وکړه چې جمهور رئیس زیات زیان ونه ویني.
جمهور رئیس ټولې هڅې وکړې، هغه د خپل وس له مخې له خلکو سره مرسته وکړه چې د دې لایحې له فرصت نه استفاده وکړي.
راین دې ته اړ دی چې د خپل ګوند حیران شوي غړي راغونډ کړي.
دا یوه ناکامي وه چې هر څوک یې درد احساسوي او پوښتنه دا ده چې څرنګه بیرته ښه شي.
خو کله چې خفا جمهوري غوښتونکي له هغې غونډې نه راووتل نو هڅه یې کوله چې د ښاغلي ټرمپ د راتلونکو اقداماتو په اړه خوشبیني څرګنده کړي.
I think that he, you know, is a
فکر کوم کله چې موږ د غل اجنډا سره سم اقدامات کوو نو دې ته اړتیا ده چې هغه زیات وخت مخه باید داخل شي. زه فکر کوم چې هغه باید داس موضوعاتو ته نور وخت ورکړي.
همدارز هغه یو منله چې سخت کارونه لا هم مخې ته دي.
لا هم زیات کارونه پاتې دي.
یوې مخې ته د ډیموکرات ګوند چې د جمهور رئیس د نیوکو له امله ځواکمن شوی دی.
هغه د خپلې دغې مهمې مسالې د ماتې په اړه مونږ ګرم بولي، خو مونږ به یې په اړه د خلکو باور ترلاسه کړو.
دا د جمهور رئیس ټرمپ لومړۍ ماتې وه چې په دې سیاسي میدان کې ورسره مخامخ دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 3.5 رښتینی او تازه خبرونه.
ایتالیا په لیبیا کې د ثبات راوستلو او د مهاجرینو د بحران پای ته رسولو لپاره د روسیې د مرستې غوښتنه کوي. روسیا د لیبیایي پوځ د جنرال خلیفه هفتر ملاتړ کوي. دغه جنرال په ترابلس کې د ملګرو ملتونو له ملاتړ څخه د برخمن حکومت یو سیال ګڼل کیږي. اروپایي هیوادونه د ایتالیا له دې کار سره اختلاف لري، خو د امریکا ژغ خبریال هنری ریجول د رپورټ تفصیل به زموږ همکار تاسو ته وړاندې کړي.
نږدې 9,500 مهاجرین د سږ کال د پیل راهیسې لامدې ترانې نه پورې وتلي دي. اروپایي ټولنې د دې بشري څپې د سوکه کولو لپاره په روانه میاشت کې موافقه وکړه چې لیبیا ته د خپلو امنیتي ځواکونو او ساحلي ساتونکو د پیاوړي کولو لپاره 2.5 میلیونه ډالر ورکړي، خو ایټالیا غواړي چې په لیبیا کې د ګډوډۍ د له منځه وړلو لپاره د یو دایمي سیاسي حل لپاره یوه بله هڅه وکړي او د مسکو مرسته وغواړي.
It's better to
د دې پر ځای چې روسیه له پامه وغورځول شي او موږ ته ناڅاپه یوه ورځ معلومه شي چې په سیمه کې اصلي ځواک دی، نو ښه به دا وي چې روسیه د ستراتیژیکو خبرو لپاره میز ته راوبلل شي او ورسره یو څه ارتباط ټینګ شي.
په لیبیا کې بېلابېلې ډلې حاکمې دي چې یوای په طرابلس کې د نړیوالو لخوا منل شوی حکومت دی او بلې په ختیځ ښار تبروک کې د جنرال خلیفه حفتر په مشرۍ یوه سیاله ډله ده چې د روسیې لخوا یې هم ملاتړ کیږي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی خوشبیني لري چې دواړه لوري کولی شي له یو بل سره پخلا شي.
موږ د زړورو پریکړو او اقداماتو په واسطه کولی شو چې له یو داسې سیاسي خنډ نه تیر شو چې په لیبیا کې سوله، سوکالي او ثبات رامنځته کړي.
ایتالیا غواړي چې روسیا د دواړو سیالو ډلو په یو ځای کولو کې مرسته وکړي او بریتانیا یې 13 اونۍ ملاتړ وکړ.
موږ دې ته اړتیا لرو چې د هېواد ختیځ او لویدیځ ترمنځ یو رښتینی مشارکت رامنځته کړو. مهمه پوښتنه دا ده چې هفتر د لیبیا په حکومت کې څرنګه مرغم شي.
ځینې اروپایي هېوادونه ویره لري چې مسکو په لیبیا کې د پوځي اډې پلټه کوي. اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی دی چې د روسیې لخوا د هفتر ملاتړ د یوې کورنۍ جګړې سبب کېدلی شي.
Nobody really knows what Russia wants.
څوک په هیڅ روسیا له لیبیا نه څه غواړي. هغوی د بهرنی سیاست په ځانګړي توګه د منځنۍ ختیځ په اړه یو فرصت غوښتونکي لار تعقیب کړې ده او هغه خلا د کوي چې متحده ایالاتو په سیمه کې پریکودلې ده.
څرنګه ریکاردو فیدیانی وای چې اروپا او روسیا د تاسترګي په لار دي چې آیا جمهور رئیس ترامپ د لیبیا په اړه د متحده ایالاتو په سیاست کې بدلون راولي. تاکل شوې ده چې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انجلینو الفانوبو پر راتلونکې اونۍ کې په جرمني کې له خپل روسي سیال سره وګوري چې لیبیا به د خبرو د ایجنډا په سر کې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د شری یا سرخکان ناروغي خبره شوی چې د روغتیایي چارواکو په وینا تر اوسه د دغه ناروغي له امله 15 ماشومان مړ شوي دي. چارواکي وایي وسلوالي ډلې کارکونکي نه پرېږدي چې په سیمه کې د شری د ناروغي پر ضد واکسین تطبیق کړي. نو تفصیل زموږ د خبريال ذبیح الله غازی پر رپورت کې واوري.
د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو وایي 2 میاشتې کېږي چې په ولسوالۍ کې د شری ناروغي ګډه شوې او تر اوسه د دوی ګڼ ماشومان مړ کړي دي. د ځایي خلکو په وینا چې د دغې ناروغي د وژنې لپاره تر اوسه هیڅ اقدامات نه دي شوي او ورو ورو نورو سیمو ته په خورېدو ده.
تقریبا 10 ماشومان.
کامدیش د نورستان په ختیځ کې هغه ولسوالۍ ده چې د ډیورن کرخې ته څیرمه له چترال سره په گاوند کې پراته ده او له تیرو 8 کلونو راهیسې یوه نامنترینه ولسوالۍ شمیرل کیږي چې د ولسوالۍ ودانۍ ملا اصلي ځای یو بل کلي ته لیږدول شوې ده. دغلته ځایي خلک وایي د دولت مخالف وسلوال نه پرېږدي چې کوچنیانو ته د پولیو، شری او نورو ناروغیو واکسین ورورسي. د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل ستانکزی وایي روغتیایي کارکوونکي سیمې ته نشي ورتلی ځکه نو د عامو خلکو د وینا مطابق په دغه ولسوالۍ کې تر 15 ماشومان د شری ناروغۍ مړه کړي چې 15 یې د کامدیش په روغتون کې وفات شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خپرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.